اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. د لالونو په وطن کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د دې خبري غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر نیک هلي او احترامات و منئ. قبایلی ورسوای چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډول به د دغو سیمو ستونزې هواري کړي. یو شمیر نور راپورونه هم لرو، خو اول ورځو منور شاته چې د سیمې او نړۍ د حال خبر کړي.
اول د خبرونو سرټی کی عوامي نېشنل پارټي وای پاکستان له افغانستان په حق له داسې پالیسی خپلول پکار دي چې پکې د پښتنو د سیمو په ګډون ټول پاکستان کې امن راشي. افغانستان ویلي د امریکا سره د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون په اړه بعد خبرو بل پړاو دروانی میاشتې پر مهال کابل کې شروع کیږي. د چین په شمال غربي برخه کې د چارواکو لخوا د یو جمعه دورانولو وروسته د ځای مسلمانانو او پولیسو ترمنځان خطر شوی. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغانستان په حق له دې داسې پالیسی اختیار کړي چې لمخې په هیواد کې امن راشي. د اتوار په ورځ د پیښور په نشتر حال کې د قبایلی سیمو د یوې جرګې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک وویل تر هغه سولې نشي راتلی چې پاکستان په افغانستان کې د ستراتیژیکي جوړتیا تګلارې نوي پرخي. جرګې ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میفتیح ویل چې په افغانستان کې امن نوی راغله، نو په قبایلی سیمو کې سولې نشي راتلې. دی وايي غونډه ته راغلي قبایلی مشرانو هم او ویناوي وکړي او د اف سی ا د قانون د ختمولو غوښتنه وکړه. عوامي نېشنل ګوند 2012 کال د قبایلی سیمو د کال په توګه ونومو او د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د قبایلو د پرمختګ لپاره د الکتر لګا 100 روپۍ اعلان کړي شي. د پاکستانی پوز د اطلاعاتو د ادارې یعنی آی ایس پی آر یو چارواکی مشال ریډیو ته ویلي د اتوار په ماخام د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیمه کرمناکه امنیتی ځواکونو د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د یو کمانډر قاری کامران په شمول 12 وسلوال وجلی دي او د دوی مرکزی هم نړولې دي. دغه چارواکی په وینا په دې عملیاتو کې یو پوزي وجل شوی او دوه نور جوړ شوی دي. بلخو اورګزې ایجنسی کې د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ انخطا که اته وسلوال مړه او ولس نور جوبل شوې دي. د نوم نه خودلو په شرط یو سکیورټی چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې د بره اورګزی ایجنسی د غلجو په سیمه کې 13 شپانه وخت وسلوالو په امنیتی چک پوسټ حمله وکړه. چارواکي دا وکړي چې د فورسز لخوا په جوابي کاروایي کې وسلوالو ته امر جوبل اوخته ده. په انخته کې د امنیتی ځواکونو دوه غړي جوبل شوې دي. دغه چارواکي ویل چې د وسلوالو حمله د تمبولو وروسته د سلور وسلوالو مړی هم تر لاسه کړی دی. بلخوا کومې وسلوالې ډلې په دې اړه هیڅ لا تر دې دمه نه دی ویلي. په پاکستان کې چارواکي وایي درې ایرانی سرحدي ساتونکي هغه مهال نیولي چې دوی په مبینه ډول د پاکستان خاورې ته ننوتل او هلته یې په یو موټر ډزې وکړې او یو پاکستانی یې وواژه. په بلوچستان کې یو چارواکي سید احمد جمالی ویلي درې واړه یې خپلې خاورې ته د ننوتو او بیا هلته د یو پاکستانی د وژنې په تور نیولي او له ځانه سره یې ساتلی دي. د اطلاعاتو تر مخه د ایرانیان د پاکستان د خاورې د ننه تر 3 کیلومتره د مزان سر ماشخیل سیمه ته ننوتی وو او یو گاډی پسې روان وو. په اسلام آباد کې د ایران د سفارت چارواکو تر اوسه سند ویلي په تیر مهال کې ایران په اسلام پاله سخت دریزي سنی ډله جند الله تور پورې کړی دی چې په دغه هیواد کې بریدونه کوي. بلخوا جند الله وایي په ایران کې د شیا واکمنۍ پر ضد جنگیږي چې د افغانستان او پاکستان په پوله پروت سیستان بلوچستان ولایت کې د بلوچانو حقونه ترلاسه کول غواړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان ویلي د امریکا سره د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون په اړه به د خبرو بل پړاو د رواني میاشتې پر مهال کابل کې شروع کیږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی خبريالانو ته د وینا پر مهال کړې ده. خو نو موړي د خبرو اترو د دې پړاو نیټه نه ده خودلې.
د امریکا د خوانه د امریکایي ادارو سفیر او همدار از دوی نظامی چارواکی د افغانستان د خوانه هم د افغانستان ملي امنیت مشاور د افغانستان بهرنی چارو سیاسي موین او همدار است یو شمیر نور افغان چارواکی چې په دې هیات کې ګمارل شوی دي دوی به شامل وي.
افغانستان ویلی د امریکا سره به دا تړون د لویې جرګې د فیصلو سره سم کیږي. هلته د رواني میاشتې پر مهال ولسمشر حامد کرزی به د یورپ د سفر پر مهال د برتانیا، فرانس او اټلی سره هم د ستراتیژیکي همکارۍ تړونونه لاسلیک کوي. د ایران د سرکاري ټي وي ویبپاڼه د سمندري ځواکونو د یو چارواکي په حواله لیکي، هیواد یې نن د خلیج د مشخونو پر مهال د اوږدې فاصلې ویشتونکي دویم میزایل تجربه وکړه. د سمندري ځواکونو نایب کمانډر محمود موسوي وایي نن یې د نور په نامه د ځمکې نه په ځمکه ویشتونکي میزایل کامیابه تجربه کړې ده. هلته نن د یمن سرخار سنا کې پولیسو د هوټل په یوه کمره کې د فرانس الجیریایي صحافي مړی موندلی دی چې د چارواکو په وینا د څلورو ورځو راهیسې بېدره کو. دغه تن سره یو شناختی کارډ هم موندل شوی چې تر مخه یې هغه د فرانس ټلویزیون چینل لپاره کار کولو. د پولیس چارواکو رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې دغه تن د بجلی په تار زندې کړی شوی و. امنیتي ځواکونه وایي تر دې دمه د دې صحافي د وژنې وجوهات مخې ته نه دي راغلي. د چین په شمالي برخه کې د چارواکو لخوا د یو جمعه دورانولو وروسته د مسلمانانو د یو ګروپ او پولیسو ترمنځ خطه شوې. دا پیښه د 13 دسمبر په 13 نیټه د نینګ سیاسي می په هکسي خار کې هغه محل رامنځته شوه کله چې د چینی چارواکو لخوا د ناقانونه ګرځول شوې یو جمعه دورانولو لپاره زر تنه پولیس ورغلل او د ځایي مسلمان اقلیت په سونو خلکو د هغوی د منې کولو هڅه کوله. په هانګ کانګ کې میشت د انساني حقوقو او جمهوریت معلوماتي مرکز د وینا تر مخه په دې پیښه کې لږ تر لږه 50 کسان جوبل شوي او سل نور نیول شوي دي. بلخوا په دغه پیښه کې د دوو تنو د وژلو ریپورټونه هم دي، خو چینی چارواکي په پیښه کې د وژنې خبرونه ردوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو نه د خبرونو تاسو ته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک وایي
افغانستان مګی جنگ تباکو، پاکستان مګی جنگ تباکو، قبایل مګی جنگ تبا کړی دي. ټول خرابې چې هغه د زیولک په وخت کې کوم پالیسی جوړ شوی افغان پالیسی او بدقسمتۍ سره اوسه پورې مونږ نه راوتی، هغه غلطه افغان پالیسی ده.
د یو تحقیقاتي راپور تر مخه پاکستان د خزو لپاره خطرناک هیواد دی.
د یو تحقیق مطابق پاکستان د دنیا دریم نمبر خطرناک ترین ملک ته خزو لپاره.
او د کوهات سورنګ نه تیرې د په افغان کډوالو بندي
چیکاړه مو دغه ته ماجری بس وکښه مونږ سره خپل کډوالو مستور او خپل پاکستان ته جوړ کړی نه بیا مونږ تنګول کین.
د پاکستان بیلابیل سیمې د بجلی لوډ شیډنګ، د ګیس لوډ شیډنګ، افغانستان د هر سم په پام کې دي. د مشال ریډیو تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه د دې روسته غړی د قربه په هیڅ زما مجید بابر احترامات یو ځل بیا ومني ورزو د دې خبرونه رومبی راپورتا. تیر ورځ د پیښور په نشترحال کې د قبایلو یو جرګه وشوه. د دې جرګې مخه په قبایلي سیمو کې امن، پرمختګ او سیاسي اصلاحات راوستلو. د دې جرګې ته د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر سېنېټر افراسیاب خټک او د یادې شوې صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین هم ویناوې وکړې. د مشال ریډیو دوه خبریالانو شبیر احمد جان او شانواز ترګزی حال را لېږلې چې پر اساس یې داود خټک دا رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
تیر ورځ د پیښور په نشتر حال کې یو جرګه وشوه چې موخه په قبایلي سیمو کې اصلاحات، امن، پرمختیا او دې سره سره د انګریز د وخت د قانون اف سی آر خاتمه وه. په دغه جرګه کې د سېنېټر افراسیاب خټک ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین او نور ګڼ شمېر قبایلي مشرانو ګډون وکړو. دغه مشرانو د امن او پرمختیا ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې قبایلو ته د نمائندګۍ ورکولو مطالبه هم وکړه. غونډې ته د خبرو په وخت قبایلي مشر او وکیل عبداللطیف افریدی اویل چې په قبایلي سیمو کې قصدن حالات خراب کړي شوي دي.
شمالی
په قبایلی سیمو کې د امن راوستلو په اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې امن د خبرو اترو لارې راتلی شي، خو شرط دا دی چې دواړه غاړې په سنجیدګۍ سره دا خبرې اترې پر مخ بوزي. میا افتخار حسین د هغه امداد ذکر هم وکړو چې د قبایلو په نوم پاکستان ته ورکول کیږي، خو د ده په وینا د دغه پیسو د لګولو په قبایلی سیمو کې هیڅ نشان په نظر نه راځي. غونډې ته د خبرو په وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک وویل چې د پاکستان د یو پخوانی جرنیل د افغانستان په اړه پالیسیانې غلطې وي او همدا سبب دی چې دغه سیمې د ترګرې زالې وګرځېدې.
تاسو جنگ په لاره روان وي، نن تاسو ګورئ چې افغانستان مګي جنگ تباه کو، پاکستان مګي جنگ تباه کو، قبایل مګي جنگ تباه کړی دي. ټول خرابې چې هغه د زیاولک په وخت کې کومه پالیسي جوړه شوې افغان پالیسي او بدقسمتۍ سره اوسه پورې موږ هغه نه راوتی، هغه غلطه افغان پالیسي ده.
دا چې په اوسنیو حالاتو کې د سرنګ پالیسۍ ضرورت او د پاکستان حکومت ته څه کول پکار دي افراسیاب خټکی په اړه وویل
چې احتیاط کوي چې افغان پالیسۍ جوړوي او که نورې پالیسۍ جوړوي، چې تر پښتنو ذهن کې دا خبره کې نه ني چې ستاسو مفاد بیل دی او د پښتنو مفاد بیل دی، او که دا خبره راغله کولی دی به ډېر سنجیده سره تاسو چې پالیسۍ جوړوي د پښتنو ګټې ته ځکه وساتي.
افراسیاب خټک وویل چې عوامي نېشنل ګوند په قبایلي سیمو کې هم د امن لپاره ډېرې قرباني ورکړې دي. د افراسیاب خټک په وینا تر سوچ د قبایلی سیمو مسله نوی هواره کړې شوې، تر هغه په پاکستان کې د جمهوریت خبره نیمګړې ده.
چې فاټا مسله چې سوپر هیل نه ده، پاکستان کې جمهوریت مسله حل نه ده. فاټا پاکستان سٹیټ ته سم راغلی نه ده. سٹیټ کې درې ادارې وي، مقننه، انتظامیه، عدلیه. فاټا کې صرف یو محکمه ده، انتظامیه. ان شاء الله تعالی هغه پر به مزل کوو تر څو پر شي دا مسله حل شي وي.
په دغه هونډه کې راغلیو زیاتره قبایلی مشرانو د فاټا په صوبه خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او د اف سی آر په مکمله توګه د ختمولو غوښتنه وکړه.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یوه مقاله کې لیکلي دي دا یو تاریخي غلطي ده چې د قبایلي سیمو په لکونو خلکو د یو داسې قانون لاندې حکمرانی قبول کړې ده چې د برتانوي استعماریت څخه خاص کړې شوې ده. برتانوي سامراج په 19مه صدۍ کې په قبایلي سیمو د خپل کنټرول مضبوطولو لپاره د اف سی آر قانون دغلته کې نافذ کړی و. د دې مقاله نورې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
د اف سی آر قانون تر مخه په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل ایجنټ سره ټول اختیار وي، یعنی د هغه سره د عدلي انتظام او د قانون نافذ کولو واګ اختیار وي. په مقاله کې راغلي دي په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون برقرار ساتلو لپاره د پاکستان حکومت د دغه سیمو خلکو سره د نور هیواد په پرتله په بې انصافۍ سره چلند کوي. په اف سی آر کې یو شمېر داسې قوانین دي چې د بنیادي بشري حقوقو ضد دي. د مثال په توګه شک نمبر 21 چې تر مخه به یې د یو تن د جرم پړه په ټوله قبیله اچولی شي. د دې قانون د سب سیکشن اے تر مخه که یو تن څه جرم وکړي نو د هغه د قبیلې هر یو تن چې په لاس ورغلی نو نیولې به شي او مال او جایداد به یې هم ضبط کولی شي. همداراز په دې مجموعي سزا کې هغه خلک هم راځي چې بېګنا وي. همداشان د مجموعي سزا قانون د برتانوي سامراج په وړومبو وختونو کې هم وو. هغه وخت کرنل کوک د کوهاټ کنډاو انتظام چلو او کله چې به هم څه شخړه رامنځته شوه نو کنډاو به یې بند کړو او په پېښور او کوهاټ کې به یې د افریدو قبیلې څومره خلک هم وو به نیول او د هغوی څخه به یې مالونه او ګډې بیزې په قبضه کې واخیستې. همداراز کله چې بیا په 1953 کال کې هاربرټ ایډوارد د پېښور کمشنر جوړ شو نو هغه د یو تن په جرم کې د هغه ټولې قبیلې ته مجموعي سزا ورکول د اف سی آر قانون مهمه برخه وګرځوله. اوس د پاکستان حکومت هم دغه قانون په قبایلي سیمو کې برقرار ساتلی دی. که څه هم په دې وروستیو کې په دې کې لږ ترمیم شوی خو هغه هم ډېر ښکاره نه دی. په مقاله کې راغلي که څه هم دا ویل کېږي چې په اف سی آر کې د پښتنو د کلتور خیال ساتلی شوی او د رنګ جرګې د پکې هم ځای ورکړل شوی، خو د مقاله لیکونکي په خبره د اف سی آر قانون له کبله د جرګې اصل شکل وران کړی شوی دی او ټول واک د انتظامی چارواکو په لاس کې وي او د رنګ دوی چې څه غواړي جرګه هم هغه فیصله کوي. د اف سی آر له کبله د قبایلي سیمو خلک ډېر وروسته پاتې کړی شوي دي. که څه هم دغلته کې ټولنیز او اقتصادي بدلونونه راغلي دي خو قانوني او انتظامی حال هم هغه شان دی. همدارس پسیمه کې د ریاستی ادارو د نشوالي لوجې د یو ټولنیز انتظام د خوندي ساتلو لپاره خلک په زړو نظریو باندې یقین ساتي او دارنګ د قبیلو ترمنځ د یوې شخړې لوجې ترڅو کلونه نه بلکې ترڅو نسلونو پورې جګړه روانه وي. د مقالې په اخره کې راغلي دي د اف سی آر لوجې د قبایلي سیمو خلک د اوږدې مودې راهیسې ځپل کیږي. همدارنګ په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو او حکومتي مشینري ناکامه کېدو دا خبره په ډاګه کړه چې دغلته کې دوی د طاقت د لارې خپل عملداري نشي ساتلی او په کار ده چې د قبایلي سیمو خلکو سره نوې ټولنیزې رابطې جوړې کړي شي.
خاله پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار ته می واستوی
اناگی پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دی بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حکیم مفتی مشوره
جیون نشویشی پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د دې خبرونې بل یو راپور ته د پوز د اطلاعاتو اداره یا آی ایس پی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اتوار په ماښام د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه کرمنه کې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو قماندان قاری کامران په شمول دولس جنګیالي وجلی دي او د دوی مرکز یې هم تباه کړی دی او یو امنیتي سرتیری پکې هم وجل شوی دی او دوه پکې ژوبل دي. په دې هکله نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د پوز د اطلاعاتو ادارې یا آی ایس پی آر د یو چارواکي په وینا د اتوار په ماښام د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه کرمنه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل او په دې سیمه کې په هغې کور باندې بریدونه وکړل چې طالبانو د خپل مرکز په توګه کارولو. دوی وایي چې کله امنیتي ځواکونه دې مرکز ته ورنږدې شول نو یو تن ځان وژونکی ترې بهر راووتو او ځان یې والوزولو. د آی ایس پی آر چارواکي وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو مهم کماندان کاری کامران په شمول دولس وسلوال جنگیالي وژل شوي دي او د ځانمرګي برید په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو یو تن مړ او دوه جوبل شوي دي. دوی زیاته کړه چې کاری کامران چې د نوخار اوسیدونکی وو طارق اپریدی ډلې سره یې تړاو لرلو او په نوخار رسالپور او شبقدر کې په اف سي ټریننګ مرکزونو باندې په بریدونو کې لاس لرلو. د خیبر ایجنسۍ په کرمنه سیمه کې د دغې عملیاتو او د سیمې د حالت په اړه باندې یو ځایي تن یوسف اپریدی مشال ریډیو ته وایي.
نو بس دا طالبان وو او لکه څه چرسدېلو کې به وایي څه به یو ځای بل ځای پوهېدو خو دا یو کال دوه دلته وشول خو لکه اپلو خلک یې په داسې نه وي پوهېږي تاسې څه نظریه او پروګرام دی او الته وسیدل. بس پرون د ملشی ولا به ورغلی حکومت خصادورو چپای په وشاله پهغه کې به دولس کسان وشتي او دوه درې زرونه او داسې تلور پنځه مو شمونې به ژوندې برآمد کړي.
د اف سی ځواکونه وایي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو مرکز هم ونړول او خواوشا درې ښځې او درې ماشومان ترې ژوندي راوویستل. او ځایي رسنۍ د پوځي چارواکو له خولې لیکي چې په دې وژل شوو کسانو کې یو ازبک وسلوال هم شامل دی او د ندیم عباس په نوم هغه طالب وسلوال هم پکې وژل شوی چې د اف سی کمانډنټ صفود غیور باندې په برید کې تورن ګڼل کیږي. یاد دی وی چې د پوځي چارواکو د غداوو او د کماندان کاری کامران د وژلو په حق لباندې د تحریک طالبان طارق اپریدی ډلې ویاند کوم پخلی نه دی کړی. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د سی این جی سټیشنونو باندې بندیز لګول شوی دی چې دوی به په هفته کې څو ورځې بند وي. د دې له امله خلکو ته یو شمیر ستونزې دي. په دې اړه زموږ همکار فواد علی شاه په پیښور کې د ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او د هغې نه د هغې د ستونزو په اړه پوښتنه کړې ده چې د سی این جی له کبله هغوی ته پیښې دي.
مانا ڈاکٹر فیاض نوم دے جو انجینئرنگ یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر یم او دی سی این جی دے لاسر ٹول خلق آزاد کی دے نن ما گاڑے رہو اس تو زما گاڑی کی سی این جی نو نما پیٹرول واچول چ پیٹرول ما تے داغے پر ڈبل او ٹرپل قیمت پانی غرزے گی نو دا زمون دا غریب عوام دا پارا یو ډیر غټه مسله او دا اصل کې زمون دا عوامو به حصہ ده. مونږ عوام چې مونږ به حصہ یو او په مونږ باندې داسې حکمرانان چې دی حکومت کوي.
زمانو عمران دی او زه یو پرایویټ ارګنایزیشن کې جاب کوم او نن تاسو ګورئ چې دا ګاډي زمو ولاړ دی په ورک شاپ کې. نو د دې وجوم دغه دی چې زه په لار روانو مسینجر ته ختم شو ما ته پته نه و چې سینجر هړتال دی. نو ګاډي می چې دی په پېټرول چلیږي نه ولې چې ډیر وخت نه پکې سینجر استعمالېږي. نو بس ګاډي تو چین کړه دلته میرا وس تو وسدا سوچ کوم چې دا وس پېټرول سیستم ورته کولاو کم
زمانو واقف شا کاکړ دی 400 ما او انجینیرینګ می کړی دی او زنین خپل ډیوټي ل روانو ما او خاص کر د سنجي دی وجه چې کم دین ما ته ډیر کړل مو شو دواز ما ته نه ډیر کسانو ته او ډیوټي نه پاتې شو. نو زمونږ دا دغه دی چې مونږ ته ډیر زیات دغه دی زمونږ حکومت بالکل نوري.
زمانو جبران سوزي دی او زه د پېښور یونیورسيټي سټوډنټ يم او نن مونږ ته دی پرائیویٹ گاڑی ډېر زیات تکلیف ده بسونو او کم چې ټیکسیان. نو سی این جی د هړتال له وجه کرایه ډېر زیات خلی. نو مونږ دونه زیات کرایه نشو افورډ کولای. حکومت ته مونږ د اپیل کوو چې سنه سپکې وکړي په دې کرایه او سی این جی ګیس دغه کې.
چپ شم کوایم چې دنګ یار تا خایم.
ماشاءالله رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان يم د ماشاءالله رادیو اورم.
خلق را توائی چکاروان چنارس مانا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د دې خبرونه بل یو راپور تا. شمالي وزیرستان کې د وزیرستان اکشن کمیټه د سوري لاندې د بجلی لوډ شډینګ په ضد لوی لاریون شوه چې پکې په سلګونو خلکو ګډون وکړو. د سیمینا د مشال همکار عمر دراز وزیر یې پاړه دا تفصیل راکوي.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان کے دا وزیرستان ایکشن کمیٹے د سیور اعلان دے دا وبڈا لاڑھا بجلی لوڈ شیڈنگ پر زید یو لوی لاریون وشو چپکے دا وزیرستان بلا بیلو قبیلو مشرانو ترسنگ پسل گنا عام الز ہم گڈون درلو دا دغا مظاہرہ کون کی دا میران شاہ بازار پا بلا بیلو کوسو کے روان و چ دا وبڈا او پولیٹیکل انتظامیہ پر زید یہ نارے کولے دے لڑکے نند میران شاہ بازار ہم پا مکمل توگا تڑلے شوے دے. شرزا علی وائی چ میران شاہ او دا تاخیل بازارونه احتجاجن بند کړی دي او ترسو یې چې بجلی بحال نوي د پولیټیکل ایجنټ پرمړ د لارې مالوډون کې ګاډي به هم بندولې شي.
نو چې کیم میر ارتال شي ریکړای دا د بازور په ستا بندې دا د میرمشا بازور مکمل تور بندې باندې او ته نه راځي د تخیل بازور د ګلم خون بازور د مکمل باندې او تحصیل ته به پیر خلک نه دي چې پر امیر بجلی بحال شوی نه وي. کدا چیرې بحال نکړل بیا به میر په پرمټه باندې هغه پیر په باندې ولاګوي چې پر امیر بجلی بحال شوی نه وي.
وزیرستان ایکشن کمیٹے مشر سرفراز مشال ریڈیو تاوے چې د یخنې موسم پر اتک سره په وزیرستان کې بجلی غیبا ده او په سلور ویشتو گھنٹو کې یوازې یو گھنٹه بجلی راځي چې لکه بلای خلک د غنو ستونزو سره مخ دي.
د بجلی زمار بند شوا ده کنه رجا لکه 13 شوا یک واس نه یو گھنٹه بجلی روشي 23 گھنٹه بجلی ورکاوي. زنه زنه کلی خدا دې دی چې یقین وکړي پینځه پینځه ورځې نه بجلی نه دلی دلی میزه هرې وتا تیاری روډی نه باندوي. د افغانستان نو د پاکستان چې سمرا ترانسپورټ دا داوا بلاک وی پرمټینا وا باند وی پولیټیکل تا چې کیم ملکون ورسی دا تحصیل بای کاټ یا پکی داوا په باندې وی.
په دغه لاریون کې یو ګډونوال زاهد ګل د بجلی لوډ شیډنګ په اړه مشال ریډیو ته صدا سی وای.
وزیرستان هغه بجلی چې کیم مخته وا چې 24 ګمټه و بالا وا او تل کنه لکه مهاجرین ار سره پروتوی هغه اس لوډ هغه بجلی چیرې لوډا. نن حکومت کیسه نه راوي چې کیم د عوامو درجو په بجلی او په ګیس باندې شریک کړی دو. نن
حکومت نه میځ د پرمن طریقې سره د دویم جلوس ته جبې شي وسره کی تر هغه وخت راځو میځ د خپل مطالبه نه کښې نه نی چې سه پر میځ د خپل حق ملو شو نه وي حسابونه وي چې قیمتو مکمل روډي نه وي باندې وي کنوئی وي باندې وي افغانستان ته چې څومره ترانسپورټ ته دا باندې وي ای پی ای سره ملاقات وي باندې وي ویل د وزیرستان چې څومره عوام دي څومره تکپې دي دا غونډې دې ته مجبور کړلې چې په هړتال باندې لوس پېره کړل ویل د میځ حق نه ده چې قیمتو مخاړه وله ده په میشه چې قیمتو 24 ګنټې لوټ شي دي نه دا په کومه وجه سره ده
کلام و چې په دې اړه د میرانشاه وابډا چارواکو سره تماس ونیو نو دوی خپل موقف وړاندې نه کو او د پولیټیکل انتظامیې سره مو چې کله د خبرو کولو هڅه وکړه نو د کنټرول روم چارواکو په ځواب کې وویل چې پولیټیکل او اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په رخصتي باندې تللی دي او مرستیال پولیټیکل ایجنټ په میټینګونو کې مصروفه دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی ورزو د خبرونه بل یو راپور تا د زنانو د حقوقو د پاره کارکونکو د یو غیر سرکاري تنظیم د وینا تر مخه پاکستان د زنانو د حقوقو په لحاظ د دنیا دریم خطرناک ترین ملک دی او په دې هیواد کې لسکم 0% کورونو کې په زنانو باندې تشدد کیږي په دې حق لا د پیښور نه د شبیر احمد جان دا راپور اورو
په خیبر پښتونخوا کې د زنانو په ضد زور زیاتی ختمولو او دوی د خپلو حقونو خبرولو په لړ کې د میډیا د کردار په حقله د یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو سره تعلق لرونکي صحافیانو لپاره یو تربیتي دستور وشوه د دغه تنظیم سره تعلق لرونکي وینا وه چې موجوده وخت کې د میډیا ډیر مهم کردار دی د دې اثر نه یوازې په عام ولس بلکې په پارلمان کې ناز پالیسۍ جوړونکو باندې هم ډیر زیات دی باید چې میډیا دې د دغه زنانو په حقله باندې اواز راپورته کړي د دغه تنظیم مشر ګلالی اسماعیل مشال لیډیو ته وویل چې په پاکستان کې په عمومي توګه او په خیبر پښتونخوا کې په خصوصي توګه زنانو ته خپل حقونه نه ملاویږي او د دوی حقونه د خپل لاندې کیږي دوی زیاتوي
د یو تحقیق مطابق پاکستان د دنیا دریم نمبر خطرناک ترین ملک ته خصوصي لپاره ځکه چې دلته تقریبا 90% نه زیات خصوصي باندې غریلو تشدد کیږي په کورونو کې دن نه په خصوصي باندې ډیر تشدد کیږي د دې نه علاوه تقریبا زر نه زیات خزه هر کال د غیرت په نوم باندې وجه لیکيږي په دې ملک کې او د تعلیم کومه ریشو ګروپ خپل خبر پښتونخوا کې نو صرف 24% په خصوصي مینس کې په زموږ روایت په خپل ملک کې داسې ډیر زیات روایت دي چې د خصوصي خلاف دي د هغه د انساني حقوق خلاف دي مثال کې تور په سوره وګوري ونی سپورډ کول کې د جنکو واده شو یا جهیز داسې رسمونه او روایت دي چې کوم د خصوصي بنیادي حقوق خلاف
دوی دا هم ویل چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې زیاتره د روانکارو لخوا د جنکو سکولونه په نه حقیقي د غرنګ مذهبي انتها پسندې د ختمولو په لړ کې دوی د ځوانانو یو ټولګي جوړ کړی چې هغوی دغه مذهبي انتها پسندې ختمولو په لړ کې خپل کردار لوبوي
د امن توخم کې چې کوم ځوانان دي هغه لمونږه ټریننګز ورکړي دي تعلیم ورکړي دي د دې ملک مسلې باره کې چې مذهبي انتها پسندې څنګه شروع کیږي د تاریخ څه دی دا موږ من څنګه سر انداز کیږي زموږ په کیسه کردار دي دا ځوانان بیا ځي خپل معاشره کې خپل محله کې کمیونټي کې چې دا ځوانان دي تخکاری چې په خیال کې دي چې مذهبي انتها پسندې زیاته دا برداشت پکې کم دي ته دي زی اغه سره کینی اغه سره خبرې اترې کوي مسلسل خبرو اترو یو عملی چې کله زموږ په ځوانانو کې دا فکر پیدا شو چې هر کس خپل یو بدل سوچ لرل شي او هغه رائے موږ له برداشت کول پکار دي زموږ ملک به امن راشي
دا چې میډیا څومره حد پورې زنانو حالت ښکولو کې خپل کردار تر سره کول شي نو دې ورکشاپ کې ګډون کوونکي د 400 ضلع سره تعلق لرونکي د یو مقامي اخبار صحافي شارزا مشال لیډیو ته صدا رنگو ویل
زمنګ په مشره کې میډیا شکوم ده نن سبا د هه تر رسیدلې ده کتا سو ګوره مطلب یې چې کا پرځه کې کیبل سکول شوې دي اف ام ریډیو سکول شوې دي اخبارونه جزیدی دغه شان زمنګ اکسس کم دي نه کې میډیا ډېر زیات مون تر په مشره کې میډیا ډېر زیات هو نه نو تر میډیا ډېر لوی کردار ده کول شي په زنانو باندې چې رقم تشدد کې
دستور کې ګډون کوونکو وینا وا چې د پښتنو سیمه کې د میډیا د کردار سره سره پښتنو نارینه له هم پکار دي چې خپل زنانو ته نه یوازې تعلیم ورکړي بلکې هغوی ته خپل پوره پوره حقونه هم ورکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شي
0332533351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي
دا نمبر یو ځل بیا ووره
00923323333
او دن کو د پښتونخوا په سردرو او باغونو کې د ماخام پنځه نیمه بجې شوې دي. منور شاه راغلی دی چې د خبرونو لنډیز ته ورو.
د پاکستان عوامي نیشنل پارټي ویلي حکومت له د افغانستان په حق لدا سي پاليسي خپلول په کار دي چې پکې د پښتنو د سیمو په ګډون ټول پاکستان کې امن راشي. قبایلی سیمه اورګزای ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ انخته کې وسلوالو ته مرګ جوړ لاوخته. د امنیتي ځواکونو په وینا د انخته ورسته یې د سلور وسلوالو مړی تر لاسه کړی دی. پاکستانی چارواکی وایي د ایرانی سرحدي ځواکونو درې غړي په مبینه ډول د پاکستان خاورې ته د ننوتو او هلته د یو پاکستانی د وجنې په تور نیولې دي. افغانستان ویلي د امریکا سره د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون په اړه د خبرو بل پړاو د رواني میاشتې پر مهال کابل کې شروع کیږي. د کندهار ولایت دولتي چارواکي وایي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د پلټنو پر مهال دوه ځانمرګي برید کوونکي او د بارودو ډاک یو ګاډی نیولې دي. د ایران د سمندري ځواکونو نائب مشر محمود موسوی وای په خلیج کې د مشقونو پر مهال یې د اوږدې فاصلې وشتون کې میزایل کامیاب تجربه کړې ده. او د چین په شمالي برخه کې د چارواکو لخوا د یو جماعت دورانولو وروسته د مسلمانانو د یو ګروپ او پولیسو ترمنځ خطر شوه. په دې پیښه کې 50 تنه جوبل شوی او سل نور نیول شوی دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د منور شان اوریدو. اوس ورزو د پاکستان کورونو ورسپاڼو ته د دغه کورونو ورسپاڼو ځنې ادارې زمون همکار احمد الله لوستی دی او تاسو ته پاره دا رپورت برابر کړی دی. راځي چورته وکړو.
ورسپاڼه جنگ خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی داوه کړی دا چې ملک کې د ټولو زیات د ترقی کارونه د دوی په دوري حکومت کې شوې دي. ورسپاڼه لیکي چې وزیر اعظم دا داوی خو یو طرف ته خود ملک حقیقي صورتحال ډیر د پریشانۍ وړ دی. کرپشن، گرانی، بیروزګاری او بجلی بحران خود مخکې نه را روان دی، خو اوس په ملک کې د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع دی چې له وجې نه صرف کورونو کې ګیس استعمالوونکي خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي، بلکې صنعتونه هم تباهۍ ته رسیدلي دي چې له وجې قومي معیشت ته زیان رسي. ورسپاڼه لیکي چې یو طرف ته اولس ته ګیس او بجلی نه ورکول کیږي، نو بلخوا هر میاشت د ګیس، بجلی او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کیږي چې له وجې په ملک کې احتجاجي سلسله روانه ده. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې موږ وزیر اعظم ته دا مشوره ورکوو چې د غیر ضروري داوو په ځای د ملک تراپی خو مسلو په حل د توجه ورکړي، چې پکې دا وخت ګیس د ټولو سره فهرست دی، ځکه چې د له وجې د ملک هر وګړی براه راست متاثر کیږي. ورسپاڼه مشرق په خپل اداریه کې لیکي چې ملک کې د سی این جی اسوسییشن د هړتال لوجې د ټولو زیات تکلیف عام اولس ته رسی. ورسپاڼه لیکي چې د یوې ورځې هړتال لوجې ملک کې هر څه بټپه ودرېږي، ملازمان خپل دفترونو ته او طالب علمان خپل سکولونو ته اون رسی، مریضانو ته هسپتال رسیدو کې مشکلات را مخې ته وي او چې کله په زرګونو گاډي ودرېږي نو لازمان په سوونو سنتونو ورسره هم ودرېږي او په زرګاو خلکو روزګار ورسره هم متاثر شي. ورسپاڼه لیکي چې یو ملک په ترقۍ کې د توانایي کردار ډیر مهم وي، خو پاکستان کې حکومت دې طرف ته هیڅ توجه نه ورکوي. ګرمۍ کې اولس ته بجلی نشتوالي او یخنۍ کې د ګیس نشتوالي لوجې مظاهره کوي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د مسلو په مستقل بنیادونو څخه حل راوباسي او د لړ کې د توانایي شوبې سره تړلې ماهرانو یو کانفرنس راوغاړي او هغوی ته د ملکی ضرورت پوره کولو لپاره یو موثره حکمت عملی تیارولو ذمہواري ورکړي او کانفرنس کې چې کم تجاوزونه مخې ته راشي حکومت دې په هغې په هنګامي بنیادونو عمل وکړي. ورسپاڼه آج خپل اداریه کې لیکي چې د نن نټول پاکستان کې د سی این جی اسوسییشن په غږ هړتال شروع شو. د دوران د خیبر پښتونخوا سی این جی اسوسییشن صدر پرویز خټک خبری غونډې ته وویل چې د سی این جی نرخ زیاتولو یا په سلندرو راغوښتلو بندیز لګول ناجایزه خبره ده. اداریه وایي چې یو طرف ته تیرو حکومتونو کې په منتونو زارو خلک د پټرولو په ځای سی این جی ته راواړولی شو او دې لړ کې په اربونو روپۍ سرمایه کاري وکړی شوه، نو بل طرف ته نن د دې د مخنیوي اقدامات روان دي او د نرخ زیاتولو کولو د لارې خلک د سی این جی نه اړولې کیږي چې دا شان د خپل مفاد د پاره خلک د ایل پی جی او پټرولو استعمال شروع کړي. اداریه وایي چې خیبر پختونخوا کې د ګیس پیداوار 9% او استعمال یې 4% دی، نو ځکه دلته په ګیس بندولو یا نرخ زیاتولو هیڅ جواز نه جوړیږي. هیله ده چې حکومت به په خپلو اقداماتو سوچ وکړي او د سلندرو په درآمد د بندیز او نرخونو کې د زیاتې فیصله به واپس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې حالات او د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې تاسو ته د رایټر خبري ایجنس او د فرانس پریس ایجنس دوه مقالې وړاندې کوو. رایټر خبري ایجنس پاکستان سره د امریکا د مرستو د لنډولو په اړه په یو مقاله کې لیکلي، د دې باوجود چې دا ډول اندېښنې موجودې دي چې دې اقدام سره د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکا صلاحیتونه ټکنی کېدای شي، خو ولسمشر اوباما دا بل منظور کړلو. بل پلو فرانس پریس ایجنس بیا په یو راپور کې لیکي، د افغانستان په لویو لارو سفر کوونکي د دې لپاره چې د طالبانو د زورولو نه ځانونه وژغوري ګیري پرېږدي، رانجه استعمالوي او یا هم په خپلو موبایلونو کې جهادي ټلیفوني رنګونه یا رنګټونونه استعمالوي. د دواړو مقالو مهمه برخه درته نجیبه امیر وړاندې کوي.
رویټرز اژانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د دفاعي بودیجې هغه بل لاسلیک کړي چې تر مخه په پاکستان د اعلان شو 1.5 میلیون ډالرو نه شپېته په سلو کې کمیږي. دا بل د امریکا کانګرس په تیر دسمبر میاشت کې منزور کړي او چې د ولسمشر د لاسلیک نه پس د قانون برخه وګرځیدلو. اژانس لیکي د امریکې د کانګرس غړي انګيري په افغانستان کې په اکثرو بمی چاودنو کې چې د امریکې سرتیري مري د دغو بمونو د جوړولو لپاره سره او کیمیاوي مواد د پاکستان نه افغانستان ته قاچاقيږي. رويټرز اژانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا بل په داسې حال کې لاسلیک کړي چې ګڼل کېده په داسې کولو سره به د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکای مبارزه ټکنی شي. اژانس لیکي د پاکستان سره به امریکا تر هغه دغه مرستې ځنډوي چې ورته دا باور نوي ورکړل شوی چې دوی د بمونو په جوړولو کې د استعمالیدونکو سرو او نورو کیمیاوي موادو افغانستان ته د قاچاق مخنیوي کړی دی. رایټرز لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د یاد شوی بل لاسلیک کول دا معنا نه لري چې دی د بل د ټولو مادو سره اتفاق لري، چې ښایي اشاره به د ګوانټانامو نه د بندیانو د لیږدولو، د کیوبا د حالاتو، د روسیې سره د دفاعي میزایلو په اړه د معلوماتو د شریکولو نه وړاندې د کانګرس خبرولو په اړه وه. بل پلو فرانس پریس اژانس په یو راپور کې لیکي، اوس مهال چې افغانستان ته خلک سفر کوي نو د طالبانو نه د ځان د خلاصولو لپاره د عجیبه تکتیکونو نه کار اخلي، چې ورکی د ګیرو پرېښودل، پر انجو سترګې تورول او په موبایلونو کې د جهادي زنګونو استعمالول شامل دي. اژانس لیکي د افغانستان د ښارونو ترمنځ په موټرونو کې سفر کول اسانه نه ده، ځکه چې د سړک د غاړې بمی چاودنې رامنځته کېدای شي او وسلوال کسان خلک له ګاډو راکوزول شي. دا ژانس په حواله غا کسان چې په انګلیسي لیکلي اسناد، ډالری بیلونه او یا هم په موبایلونو کې د خارجیانو نمبرې لري، امکان لري سوګی را کوس کړي، وی وهي او یا هم وژني. فرانس پریس اژانس ته په لویو لارو سفر کوونکو خلکو ویلي، دوی د دې لپاره د دغو تخنیکونو نه کار نه اخلي چې ګینه دوی د طالبانو سره خواخوږي لري او یا هم خوخیږي، خو دوی دا کار ځکه کوي چې ځان د خطر نه وژغوري. فرانس پریس اژانس لیکي په لویو لارو سفر کوونکي خلک په خپلو موبایلونو کې جهادي زنګونه اچوي او له دې امله د رنګ ټونونو یا د ټلیفونونو د زنګونو د پلورونکو کاروبار هم ورسره زیات شوی. د ګاډو د اډو ترڅنګ د موبایلونو د زنګونو وړې هټېګان لیدل کیږي چې د یو ډالر په بیا په موبایل کې خلکو ته لس جهادي زنګونه اچوي او په دې کې اکثره خلک هغو ترانو ته ډیر اهمیت ورکوي چې ورکې د ځانمرګو برید کوونکو ستاینه شوی وي. اژانس لیکي کله ناکله افغان امنیتي ځواکونه هټیوال نیسي او د دا ډول جهادي ترانو او د موبایل زنګونو د غږولو او خرڅولو نه منی کوي هم، خو داسې ښکاري لکه هغوی هم چې د خلکو په ستونزه خبر شوی وي چې یوازې د ځان د تحفظ لپاره دا ډول ترانې خپلو موبایلونو ته خېجوي، نو ځکه پرې ډیر غم او غرض نه لري.
اوریدونکو ارزو یو بل راپور ته چې د افغان کډوالو په اړه باندې دی، د کوارټ په کوتل ټنل له لارې د افغان مهاجرو په تګ راتګ باندې د پابندۍ په وجه مسافرو ته مشکلاتو سره مخ دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره UNHCR د وینا تر مخه چې د افغان مسافرو ستونزه حل کېدو لپاره دوی متعلقه چارواکو سره خبرې کړې دي او د چارواکو لخوا دا وادي ورستو د ادارې ویان کیسر افریدی وای چې یقین لري چې د ټنل پلارې افغان مهاجرو ته د سفر کولو اجازه به ورکړل شي. دغه خبرونه پس زمون خبريال طارق ورغزی دا رپورت برابر کړی دی.
د کوټ په کوتل ټنل لارې د افغان مهاجرو په تګ را تګ باندې د پابندي په وجه مسافرو ته مشکلاتو سره مخ دي. د خپلو مشکلاتو په حق له د افغانستان د خوست سیمې اوسیدونکو ولی جان مشال لډیو ته وویل
دلته پروت دی ګیز نه ریلی نه ګوډه پایدو کې نه بلا دا سب دال یار مې وړي نه بلا لیار چې سمې ته مصرف ډېر دی وړم شمو نه وخت پروت دی رو بس ډېر ژوند ارواز ته بس دا خبره ده چې مې ساده دا مرات وشه دال یار د خلوص چې مې څنګه نه کړای دي.
بل خو ډې وران وای چې د بندیزونو ورسته دوی ته په اډو کې د حکومت لخوا د کوټ ټنل پلار د افغان مهاجرینو د نوړلو لپاره اعلانات شوی دي. یو ډرایور په دې حق لمونتا وویل
جزا خان اکبر یو ډرایور یې مارک مو اجی کیم باندې چلیګو انګونه چلی
جاپان پمرسته جوړ شوی قریبن 2 کیلومتر وک ټنل په 2003 کال کې د عام ټرافیک لپاره پرانستل شو. د جنوري په 2008 کال کې د وسلوالو د قبضې نه د اخستو پس امنیتي ځواکونو ټنل کې د شپې په وخت عام ټرافیک پابندې لګولې وه. خو له دغه پابندې ختمېدو نه پس اوس یو میاشت نه زیات وخت کېږي چې افغان مهاجرینو په تګ راتګ باندې پابندې لګولې شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیف د شمیرې تر مخه قریبا 1,00,000 اندراج شوي افغانانو نه علاوه یو شمېر افغانان په پاکستان کې اوسېږي. خو مسافران وایي چې د رجسټریشن کارډ باوجود افغان مهاجرو ته د کوتل ټنل په لارې د سفر کولو اجازه نه ورکول کېږي. یو افغان مسافر په دې حقلا مونتا وویل
احمد الله کال تروانی و چې کاړه مو ته ته ماجرې بس وې کوشه مونږ سره خپل کاړه مستور ور خپل پاکستان ته جوړ کړی نو بیا مونږ څنګه ول کین
د دې نو رستم مونږ کله د کوارټ انتظامی چارواکي ډیسیو شاهد الله سره د ټلیفون په لاره تماس ونیولو نو په دې حقلا د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو له بل خو په پاکستان کې د یونیسیار ویان کیسر افریدی مشال لډیو ته وویل چې دغه ستونزه حل کېدو لپاره دوی متعلقه چارواکو سره خبرې اتره شروع کړی دی.
یونیسیار د تک را تک په ازادي باندې یقین لري په فریډم اف موومنت باندې او دا ستونزې چې کوم دي ته درپې ختم دا مونږ د کنسرن اتورټی سره دا مسله پوښتنه کړې ده او هغه موږ سره دا وعده کړې ده چې دا مسله به زر تر زر حل شي. موږ یقین لرو چې حکومت په دې کې خپل رول پلی کوي او دا مسله به زر تر زر حل کړي.
په پاکستان کې افغان مهاجر غوښتنه کوي چې حکومت دې په دوی باندې پابندي اوچته کړي او زر تر زر د نورو خلکو په شان دوی ته هم د کوهاټ ټنل په لارې د سفر کولو اجازه ورکړي. طارق ورغزه مشال رادیو کوهاټ.
اوریدونکو سوردرو د بلوچستان سرخار کوټه تا وفاقي حکومت د بلوچستان لپاره د 3000 وفاقي لیویس د نوکرو اعلان کړی دی. د بلوچستان د کورونو چارو د محکمې سیکرټری مشال لیډیو ته ویلي دوی به دا منصوبه پر روانه جنوري میاشت کې ترسره کوي. هلته د سیمې ځوانانو د حکومت دا ګام ستایلی. خدای هم ویلي چې اهل او حقدار ځوانانو ته دا نوکری ورکول پکار دي. نیاز مساخیل په نور تفصیل لري.
د چارواکو په وینا د وفاقي لویز 3000 نوکری به په دوو مرحلو کې ورکړل شي. په اول پړاو کې 1500 او بیا په دویم پړاو کې باقی پاته 1500 نوکری به ځوانانو ته اعلان شي. د بلوچستان د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی په دغه اړه مشال ته وویل
3500 وفاقی لیویز د مشتر لمخ وی او د دې سیمې د امنیت په حواله باندې صوبایي حکومت هم نور لیویز برته کړو او مرکزی حکومت هم دا درخواست کړو چې د وفاقی لیویز تعداد دي زیات شي. نو په دې اړه کې 3000 پوسټونه منظور شوی دي. ان شاء الله په دا یو میاس کې د نننه بده دی عملی کوونکو سلسله به په دا میاس کې شروع شي په جنوري کې. دا زموږ چې کوم ایویز ورته وای لوی روډونه چې لکه د کوټي کراچی د کوټي ستر تفتان تر ډیره غازی خان او تر ډیره اسماعیل خان زمیر پالیسی دا چې د وفاقي لیویز با آی وی لیویز
د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی زیاته کړه وفاقي لیویز به که هم د وفاق تر انتظام لاندې وي خو په صوبه کې به ځایی افسران انتظام په لاس کې اخلي.
د دې تنخواوی چې دی او کم چې دی مالی حساب یا خوګر د وفاق ورکی خو په صوبه کې د وفاقي حکومت چې څونی بزنس دی یا معاملات دی هغه د گورنر صاحب په نگرانی کې هغه ګرد ته کیږي او د گورنر صاحب په بیا باندې اوم سیکرټری چې دی او ډیپټی کمشنران د علاقې هغه د دې د ټریننګ او د ډیوټي او د ډیسپلین ذمہ داری تر سره کوي.
هلته د سیمې یو اوسیدونکی نظرګل که هم د حکومت دا ګام ستایي خو هلته دا غوښتنه هم کوي چې اهل او حقدار ځوانان دې په کار وګمارل شي.
نن سبا تعلیم خو بې انتها زیات دی، خلک اینی ایم ایس سی کړی وي لیکن بیا هم بېروزګاره ګرځي، ډېر خلک خواران وریجه شول. بله خبره دا ده چې کوم اعلی افسران چې دي له هغو څخه د موږ دا هیله کوو چې کوم د اسامیانې دا پوستونه چې دي دا د میرت پر بنیاد باندې داشي، دا پوستونه یا په پیسو باندې خرڅېږي، له یو لکه څخه تر دوه لکه غالباً په شاوخوا باندې پوستونه خرڅېږي. نو له دوی څخه موږ دا هیله لرو چې دوی دا پوستونه خرڅ نه کړي، د میرت پر بنیاد یې ورکړي.
د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی د وینا تر مخه د وفاقي لیویز یاد شوی نوکری به د بلوچستان په هغو شپاړس شمالي ضلعو کې اعلان شي کومې چې له ګاونډي هیواد افغانستان سره یا خو پوله لري او یا بیا ورنږدې دي. د ده په وینا په دغو ضلعو کې د بارکان، کولو، ژوب، موسخیل، کلاسیف الله، چاغي او نورې ورته ضلع شامل دي. نیاز موسخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو اردو افغانستان ته، تیر 2011 کال په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو لپاره خونړی و. ګڼ د سر سړي لکه احمد ولي کرزی، استاد رباني او نور چارواکي په ځانمرګي بریدونو کې په نښه شول. تیر کال ناټو افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ته هم ډېر مرګنی و، خو تر ټولو زیاته مرګ جوبله بیا هم د عامو خلکو وه چې په جګړه کې په برخه شوه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نقیب الله متنوال نه اورو.
په دې پیښو کې تر ټولو زیات قربانیان عام خلک و چې په ځانمرګي بریدونو او د سړک غاړې ماین چاودنو او د بهرنیو ځواکونو په بمباردونو کې په سلګونو مړه او ژوبل شول. 2011 کال لکه چې اټکل یې شوی و، په افغانستان کې د سر سړیو لپاره هم مرګونی و. د کندهار امنیه قماندان جنرال خان محمد، د شمال زون د پولیسو قماندان جنرال داود داود، د تخار امنیه قماندان جنرال شاه جهان نوري، د کندوز امنیه قماندان جنرال سید خلی، د ولسمشر کرزي ورور احمد ولي کرزی، د ولسمشر سلاحکار جان محمد او د ولسي جرګې غړی محمد هاشم وطنوال په بیلابیلو ځانمرګي او نورو بریدونو کې ووژل شول. خو د دې کړۍ تر ټولو مهم او وروستی کس پخوانی ولسمشر استاد رباني چې د سولې شورا رئیس و، په ځانمرګي برید کې ووژل شو چې په ملي او نړیواله کچه یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. د ولسمشر یو تن ویاند حامد علمي هغه مهال د استاد رباني د وژنې تایید داسې وکړ:
موږ دا خبره تاییدوو چې جناب پروفیسر برهان الدین رباني د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانی جمهور رئیس او د سولې اعلی شورا مشر د 15 بجې په شاوخوا په کابل کې بشارت ورسید.
د دې ترڅنګ په ډلیز ځانمرګي بریدونو کې چې په مهمو دولتي او بهرنیو موسساتو وشول ګڼي مرجوبلی درلودی. په اپریل کې په مزار شریف کې د ینما په دفتر برید کې 5 بهرنیان او 15 افغانان وژل شول. له دې وروسته په کانټیننټل د جون د 19 برید و چې 14 تنه پکې مړه او ګڼ نور ټپیان شول او 8 برید کوونکي هم پکې وژل شول. وروسته بیا په اګست کې د برتانیې په کنسلګری ډلیز ځانمرګي برید وشو چې په دې برید کې هم ګڼ مرجوبله واوخته. خو د دې بریدونو وروسته یو غټ د سپتمبر په 14 د امریکې پر سفارت، ایساف مرکز او نورو تاسیساتو چې 11 وګړي او 15 پولیس پکې وژل شول. خو دا چې برید د امریکې پر سفارت و، نو د امریکې سخته غوسه یې راوپاروله. د امریکا سفیر راین کراکر وویل چې دا برید حقاني شبکې کړی و. ورپسې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن، د پوز او سی آی ای مشران افغانستان ته راغلل او له دې ځایه پر حقاني شبکه د بریدونو ګواښ هم وکړ او له امله یې پاکستان ته هم خبرداری ورکړ. موږ د پاکستان حکومت ته یو څرګند پیغام ورکوو ځکه دوی هم له تروریزم څخه کړیږي، نو په دې اساس باید له تروریزم څخه هیڅ ملاتړ ونه شي او نه هم باید هغه کسان چې زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان وژني هیڅ پټنځای ولري. زما جدي پیغام دا دی چې د پاکستان حکومت هم باید د ستونزو د حل یوه برخه شي او خپل هیواد له هغو کسانو چې د پاکستان خلک هم وژني او بیا له سرحدونو اوړي او په افغانستان کې خلک وژني پاک کړي.
to kill in Afghanistan.
2011 کال د امریکایي ځواکونو لپاره هم خنړی و چې تر ټولو غټه پیښه په اگست میاشت کې د امریکایي شینوک هلیکوپټر را غورځیدل و چې یو د امریکایي کمانډویان چې ویل کېدل د اسامه د وژنې په عملیاتو کې هم برخه لرله ووژل شول. او په اکتوبر کې د درلمان په سیمه کې غرزن مرګي برید و چې 14 تن امریکایي پوځیان پکې ووژل شول او په ټوله کې په دې کال کې له 500 زیات بهرني عسكر ووژل شول. په 2011 کال کې په ځانمرګي بریدونو او د سړک غاړې ماین چاودنو کې ډېر عام افغانان هم ووژل شول. په خوست، پکتیا، پکتیکا، هلمند، زابل، روزګان، نیمروز، لوګر او کابل بریدونو کې په سلګونو عام افغانان ووژل شول، خو تر ټولو خونړی ځنمرګې برید په کابل کې و چې د عاشورا پر مراسمو ترسره شو. په دې برید کې 95 تنه مړه او نږدې 200 تنه پکې ژوبل شول، چې یو بېساری وژونکی برید و. بلخوا امریکایانو هم د شپې عملیاتو او هوایي بمباریو کې ګڼ افغانان ووژل، چې دا پېښې تر ډېره په ننګرهار، خوست، پکتیا او د جنوب په نورو ولایتونو کې وې. افغان او ناټو ویاندویانو په دې کال کې د سلګونو طالبانو د وژل کېدو یا نیول کېدو او ټپي کېدو خبرونه هم ورکړل. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي چې دوی نږدې 2000 طالبان وژلي او له 3000 زیات یې ژوند نیولي.
برج عمل دشمن 224 نفر کشته راشه و 463 نفر اسیر باشه. شهدای ما 37 نفر بودند.
خو تر ډیره طالبان بیا دا کال د ځان د بریاو کال بولي. د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد په وینا چې په دې کال کې له 20000 زیات بریدونه کړي، چې په وینا یې ګڼو افغان او بهرنۍ ځواکونو ته مرجوب لاړولي. خو ولې دومره وژنې؟ د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جنرال طاقت وایي چې امریکا خپل مخالفین پرېښودل چې له سره منظم شي او دلته بیا بریدونه وکړي. د نا امنۍ او مرګ ژوبل پیښو تر څنګ 2011 کال د افغان دولت لپاره ځینې لاسته راوړنې هم درلودې، لکه د لویې جرګې جوړېدل، د استانبول او بن کنفرانسونه، د ستراتیژیکو تړونونو لیوالتیا او امضا کول چې پیل یې له هند سره وشو، او همدارنګه د قانونو په برخه کې چین، هند او کاناډا سره د پانګونې قراردادونه او د دې لړۍ دوام. دا چې 2012 کال به د افغانانو لپاره څه ډول کال وي، وخت به ځواب ووایي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولی خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې چې د طالبانو وسلوالو او د نشه یي توکو د سوداګرو او د اپیمو د کروندګرو په ضد د پوځي کاروایانو نه پس کومې لاسته راوړنې شوې وي، اوس د اپیمو د کروندګرو او د ترهګرو د اتحاد له وجې د منځه تلو د ګواښ سره مخامخ دي. د دې مقالې نور مهم ټکي درته وړاندې کوم. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان د هلمند دره مسلسل د طالبانو او د منشیاتو د تجارت له وجې د ناټو لپاره یو مهمه سیمه ده. ورځپاڼه لیکي چې څلور کاله مخکې هغه لوی پوځي کاروایي چې لومړی برتانوي پوځ کړی وه او بیا امریکایي پوځونو په مخ کې بوتلې وه، د دغې درې زیاتره برخه یې د طالبانو د ولکې نه اخیستې وه، او دې سره سره دا هسې هم شوي وي چې څنګه کروندګر دې ته وهڅولی شي چې د اپیمو په ځای نور فصلونه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د دغې سیمې صوبایي ګورنر هم د دریای هلمند په غاړه غاړه پرتې ځمکې باندې د اپیمو د کر په ضد سخت قوانین نافذ کړي وو، او دا مهال د نادیالي او مارجا ولسوالۍ زیاتره کروندګر چې ځمکې د هلمند دریاب په غاړه دي اوس غنم او پومبه کري. لیکواله الیزا روبن لیکي چې په دې لرې پروت کلي کې ولسوال یو سکول هم پرانستی دی، او دغلته یو وړوکی بازار هم شته چې پکې د خټو نه جوړ دوکانونه دي، او په دغو دوکانونو کې خوږې ګولۍ، ببلګم او یو شمیر نور د روزانه استعمال شیان خرڅېږي، او د ناټو او افغان پولیسو ګزمه هم هر ورځنی معمول دی. لیکوال روبن په دغه سیمه کې د کروندګرو افغان او د غربي هیوادونو د چارواکو او د سیمه ایزو مشرانو د خولې لیکي چې اوس یو بل اندېښنه رامنځته شوې ده او هغه دا چې هغه واړه کروندګر چې اپیم به یې کرل اوس د هلمند خوشا سیمو ته تللي دي او هلته یې د اپیمو کر پیل کړی دی. لیکوال زیاتوي چې دغو سیمو ته طالبان هم تښتیدلي دي او اوس دغو د اپیمو وړو کروندګرو ته حفاظت ورکوي. ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې صرف په یو څو کالو کې دغه کروندګر چې نورو سیمو ته تللي دي او هلته پوز هم ځای په ځای نه دی، هغه ټولې ابتدایي هڅې چې د اپیمو د کر په ضد شوې وي اثر یې په ختمېدو دی او دا خبره لوی پوښتنې راپورته کوي چې کله اتحادي ځواکونه د افغانستان نه لاړ شي نو داسې قسمه وړو وړو کلو سره به سکیږي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ورزو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونې د دې رسته غړی رستی راپور تا. متحدہ قامی مومنٹ ایم کیو ایم بنند قامی سملائی پہ اجلاس کی دا سرائیکی صوبی او ہزاری صوبی جوڑاول لپارا شلم آئینی بدلون جمع کوی. دا دی ترسنگا دا ایم کیو ایم بینادا چی فاٹا اولس لپارا بخوم دا بیالی صوبی غختن کوی. دا ایم کیو ایم لخواورا نکی دون کے شلم آئینی بدلون پا حکلا عوامی نشنل گوند س دریز لری او رو پا دی حکلا دا اسلام آباد نا زمون دا همکار احمد اللہ دار.
د متحده قامی مومنٹ درافته کمیټه غړي ګلفراز خټک مشال ریډیو ته ویل چې نننی اجلاس کې شلم آئینی ترمیم وړاندې کولو مقصد نه صرف نوې صوبې جوړول دي بلکې د نوو صوبو جوړښت لپاره یې خوده شوی شرطونو کې نرمی راوستل هم دي.
دا شلم چې موږ آئینی ترمیم پېښ کړو په دې کې موږ دا وایو چې نه صرف صوبه هزاره جنوبی پنجاب دی جوړ کی بلکې موږ وایو چې کم اتلسم آئینی ترمیم دی چې کم کې د صوبې جوړولو طریقې کار ورکړل شوی دی په هغه کې ترمیم وکړل شي اور هغه طریقہ دے انتہائی آسان کی تاکہ ملک کی کمی ضرورت تے صوبو هغه زیات نه زیات صوبے جوړ کړل شي.
د هزار صوبے لپاره شلم آئینی ترمیم جمع کول په حق لا د عوامي نېشنل پارټي سېنېټر حاجی عادل وینا دا چې ایم کیو ایم صرف په هزار ډیویژن کې ځان مضبوطول غواړي ولی صوبے صرف په قرارداد وړاندې کول نه جوړیږي بلکې د لپاره آئین کې طریقې کار خودلې شوې دي.
پاکستان آئین کې طریقې کار دا نه دي کې قومي اسمبلی کې قرارداد پاس شي اور بس هغه مک کے صوبائی اسمبلی کے ٹو تھرڈ میجورٹی باندھے قرارداد پاس سی اور بیا صوبائی اسمبلی کا اگر قرارداد قومی اسمبلی تو صرف ہر ہاؤس کے ٹو تھرڈ میجورٹی پر کار دے اور اگر نپس تاسو آئین کی تبدیلی کھولی سے ممکن دے کہ پاس ہم نشی قومی اسمبلی کے لیکن اگر پاس ہم شی تو فرق نہ بوجھے.
دا خیبر ایجنسی نا دا قومی اسمبلی ممبر حمید اللہ جان افریدی 13 ورس مطبوعات و تویل چوہ قبائلی ایجنسو کے کم و بیش 1 کروڑ اسیدون کی دا بیلی صوبے غختنہ کوی نو حکومت لپکار دے چ فاٹا لدزان لسوبه حیثیت ورکړي. کله چې مشال ریډیو د ګلفراز خان خټک نه اوپختل چې ستاسو جماعت هم د فاټا اوسیدونکو لپاره د بیلی صوبه خبرې کوي خو نن ستاسو لخوا وړاندې کیدونکې شلم آئینی بدلون کې د فاټا لپاره هیڅ نشته نو د هغوی وینا دا
د فاټا د لپاره یو شتم ترمیم کولو ضرورت کېدې شي پېښ را نه شي هغه جداګانه حیثیت دی هغه د وفاق زیر اهتمام دی او هغه تمام اختیارات صدر مملکت سره دي نو کېدې شي هغه ایڈمنسٹریټیولی
باجوڑ ایجنسی نا قومی اسمبلی ممبر اخونزادہ چٹان وائی چ قبائلی صوبے فیصلہ با ایم کیو ایم یا حمید اللہ جان افریدی نہ بلکہ د فاٹا اولس کوی
دا حق د قبائل عوام تحصیل لے چاغ چواڑی او د قبائل دا عوام ہوتا تب پدی بانی لگی چکر فاٹا کون سے الیکشن وشو منتخب کا سان ناشی اگوی تو دا حق حاصل لے کہ صوبہ واڑی جو صوبے پہ حمایت کیم خپل قبائلی حیثیت برقرار ساتھی سے پاگے حمایت کیم خدا وس چکم خلق صوبے دا وینا کی دا صرف اور صرف هغه کسان دي کوم د اصلاحات چې ناپیشوی دي په پاټا کې د غیر ناکام کولو یو کوشش کوي تر څو پورې چې د ایم کی ایم تعلق ته موږ به هغوی سره خبره وکړو. راکم خلک چې دا خبرې کوي نو دا د چا په وینا لګي د دې مقاصد څه دي؟
یاد دی وی چې اتلسم آئینی بدلون تر لاندې د خیبر پښتونخوا نوم بدلول وروسته د هزاره ډیویژن اوسیدونکو د بیلی صوبې غوښتنه شروع کړې ده او دغه سلسله لا تر دې دمه روانه ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
او اوریدونکو اوس د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه اخیرنی د خبرونو لنډیز درته منور شاو وړاندې کوي.
د
د پاکستان عوامي نېشنل پارټي ویلي هیواد لا د افغانستان په حق له داسې پالیسي خپلول پکار دي چې پکې د پښتنو د سیمو په ګډون ټول پاکستان کې امن راشي. قبایلی سیمه اورکزای ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ انخته وسلوالو ته مرګ جوړ اوخته. د امنیتي ځواکونو په وینا د انخته وروسته د سلور وسلوالو مړی ترلاسه کړی دی. پاکستانی چارواکی وایي د ایرانی سرحدي ځواکونو درې غړي یې په مبینه ډول د پاکستان خاورې ته د ننوتو او هلته د یو پاکستانی د وژنې په تور نیولي دي. افغانستان ویلي د امریکا سره د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون په اړه به د خبرو بل پړاو د روانې میاشتې پر مهال کابل کې شروع کیږي. د کندهار ولایت دولتي چارواکي وایي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د پلټنو پر مهال دوه ځانمرګي برید کوونکي او د بارودو ډاک یو ګاډی نیولی دی. د ایران د سمندري ځواکونو نائب مشر محمود موسوی وای په خلیج کې د مشکونو پر مهال د اوږدې فاصله وشتون کې میزایل کامیاب تجربه کړې ده.
اوریدونکو ستاسو د ټولو ډیره مننه. در کابل نه در کندهار او در کندهار نه تر ممبای په ټوله نړۍ کې د مشال څومره اوریدونکو دي ستاسو د ټولو ډیره ډیره مننه چې د مشال ریډیو دا نه ساته خبرونه مو اورېدې. سبا لبا بیا د سحر د نهو بجو نه تر سحر تر ماخام تر شپږو بجو پورې تاسو سره یو. نو مشال مه هیروي. اوس خپل قربا مجید بابر او تکنیکی همکار جوناتن او د خبرونو ویان منور شاته اجازه ورکړي. هم په دې صفو تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.